د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل د ملالۍ د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقي سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقي له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د وبکه د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی په دې لیک کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان جون او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لږ تر لږه څلور سرتیري نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمېر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 نور سرتیري هم سخت ټپیان شول د بیان له مخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي د دې برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډېره پیژندل شوې نه ده منلی دی د پاکستان پاوز وایي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوي دي او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزون لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي و باورې چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټول خزو را ټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه و نه تړل شي
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ویل افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښیګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی له یوې شنون کې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي
په په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د ټکنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت باندې دوه پریکړه دی بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر ډیر شوې زیات شمیر تر ډیر شو زیات دی ازادي رادیو ته وایي چې د سنگارتونونو لاره د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او کدا سالونو نو وتړل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسکونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونی ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې بندي سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي که اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نږدي.
امروز امی نشستم آیا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ له ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ ته یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر درې را برای خانم ها بسته کنن.
پورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشی ازادي رادیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزه د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکل کې بروسکات د بند شدنې
د همدې ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو لري وتړل شي د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې.
مشروع اتاق د قبال ازیا انجام داده
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجر په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خوله دې وړاندې د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دې بندیز لرې کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړي او ورته ویلي دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیرمل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خودل د طالبانو نړیوالې ټولنې ترمنځ پاړیکو کې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلي په خپل ټویټر باندې لیکلي د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزې هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروې شارز دافیر په دې لیدنه کې د خوځو په زده کړو او کار ټینګار کړی خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپله اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودري هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاه ظفیر په دی لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاه ظفیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی لدی هم سره ټکولې چې د دوی لخوا کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دا راوړاندې شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل لدی کتنې پاړه رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پرتلا د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په ځان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مال نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره با ثبوته مبارزه هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. وقت د طالبانو له رسیدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی بلکې په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
وموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروې شارژ دفیر ویل دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښیګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پر لپسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروې په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغه سي پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغه کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو تر نن ورځې پوری تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریزې د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو. خو تر نن ورځې پوری د دوی حکومت پالیسیان چې راوځي ورستر بلې نورم قیدونه زیاتوي او یو د دلیلونو نه امداده یا چې دوی حکومت وختنه چې د نړیوال ټولنې نه لري او کومې خبرې چې په پټو دروازو تر شا پوری کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شي دی او نړیواله ټولنه یې والی نه ورسره مانی او څه شي دی چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یې هغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پویږي کچیرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصي کی میرمنو ته دي چې خپل کار وکړي کله شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کله شي ورنکړي. خو د دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی دا هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
بله دیو جان یو بخې تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
کوری په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوی دی خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عمل تللی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نه شوای کړی چې دوی نړیوالو ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی ونه شوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سره لري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. د موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوریا نړیواله ټولنې همیشه اندا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کاري وختونه وکړل. دا ډیره یو اسانه وختونه ده چې هر یو چې راشي په نور اسان په مسایل باندې کې خګیدلې وي خو همدغه یو خبره ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کیږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیوا په منځ کې دوی ته راپیښې شي. خو د دوی څنګه سره د میرمنو برخه دوی صرف ډیر نمایشي کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لا باندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقوقو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیواله ټولنه د کوم ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی ته خطر را پیدا شي زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لنجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام ورسره له هغه کېږي چې تیرونه په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسله هغه ته تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قران کریم ته د سپکاوی او د څوپانو د سوځیدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمیر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادۍ او د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې و د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډ شوی یو عراقي شاوخوا دوونه مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځول چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګون نه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې. 12 سور سره مخالفت وکړ او و هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رائے ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهالې وستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پر دغه شورا بې ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیز د بشري حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی، او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصي بحث سره مکول شوی د دغه پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. دغه پریکړه لیک په اړه له رایې اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذ خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د دې خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګراګله ازادي رادیو اوري. د هرات خوف ریل پټلۍ لاره افغانستان ته د انتقالاتو ل پیل کې دور وسه اوس د دې هواد د سوداګرۍ او صنایع او خونه وای چې ل دې سره به ل اروپا او نور هوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړ شي. د هرات خوف ریل پټلۍ لاره ل ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات ل اوګد ځند ورسته پرون پیل شول. په دې اړه نور څه زیات په دې راپور کې ووري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیل دو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچه لوړه شي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دي، او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو، او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا په قولاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري، او زموږ په صادرات وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي، او انتقالاتو کې به ډیر زیات خواله راشي، او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زاپخ راشي.
خغل الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه 2 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه 10 میلیارډ ډالرو ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند ورسته پرون پیل، او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل گاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوی غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د غریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلل، او ویل چې افغانستان بل دې لاري له ترکی او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او ان اروپا له افغانستان سره نخلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یو هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي، او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته ورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونخلي دا یو مهمه پروژه ده. موږ ورته په ډیر ارزښت قایل یو.
د پرانستی د مراسمو ته د ایران د خراسان رضوی والی یعقوب علی نظری وویل چې لدی لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. موبړي د غشان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د یو میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي، او د غشان افغانستان د پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو لاري منځني ختیځ ترکی او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولې شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لمړنۍ چاره په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاور کې لروزنک سټیشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چاره نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندیدو هغه کسان اندېښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا د پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیخ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اروان د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیره خفایم.
25 کلن شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نو موړ په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نور مېرمنو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. شایما لال صدر رادیو سره په خبرو کې وایي د غیچار نه یوازې دا چې نور مېرمنو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي، بلکې د نوموړې اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوی د طالبانو د غیکړنې خپل راتلونکي ته اندېښمنه کړي.
درې کاله کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د خیاطۍ کور جوړ کړی ده او زه د کلی خزو ته خیاطۍ زده کوم. د کور سره سره زما ژوند ډیر خوشاله ده. زه په کور دیننه پیسې ګټم او نور ته هم سخایم. اوس ډیره خفایم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروسته اقدام خای د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړی وي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نو موړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول خکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې په افغانستان کې د سویډن کمیټې خبرګون راو پاره او د رواني اونۍ د سې شنبې ورځ ناوخته په وی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان لوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي چې طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. د کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولای شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فرید حافظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسې فعالیتونه لنډې څارلې دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیايي، تعلیمي او کارمندنې برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلامیې څخه وروسته د کمیټې ودریدل په افغانستان کې د یو خدای افغانستان د اقتصاد د پاره ډیر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاری او جنور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربه ویني. د سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دي یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبه په ورځ خبر کړی ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو او نورستان کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړې. یو لکه 3.5 زره ماشومان د دې په خوانځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکو کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلو دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې وروسته راپور، یو شمیر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمیر نور په نورو هیوادونو کې پر خپلو اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظاهر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 1000 کلداري ورکړي دي.
زمونږ کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې په مارک ته د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرامه پالوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسان ورکول کېږي چې د تورخم په مارک باندې چېرته
د خبره ده. د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه ختمه و غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حتی موکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو نه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډیر شمیر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوه بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه ونې خبرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خبرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ له خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیرې چهار شنبې په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ ریپورت له اسمت ساروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ال میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبې کې بنگلاديش لومړی توپ وهنه کړې وه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوي بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 22 اووره لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان یې 3 منډې کړې وې، چې بیا د ډي ال میتود له مخې د لوبې ګټون کې شول. د دې لوبلړۍ درېمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کې خوت. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ ترکچې د پایل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پوري په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزي ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي او ابراهیم زدران بیا پوره سل منډي وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شو. بنگلاديش په جواب کې یو سل نه اټیا منډي وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې درې وکټې وسوسولې او تر څنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوسول. د دې لوبلړۍ درېم سیالي د جولای په 11 نیټه تر سره شو چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پایل توپ وهونکي شوونه ځلېدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شپږ څلوېښت ورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلاديش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په څلورویشتم ور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو ور بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بوډوار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې اته وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنگلاديش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شلو ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان د سیالیو ته هم شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابللې دي. د شلوریزو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله تل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله مرزه، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شلوریزي سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلاديش په سیلت خار کې ترسره شي. خو دا افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنگلاديش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لیږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 14 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو تر څنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنگلاديش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه نورې یې بایللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان شاته پریښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون لس هیوادونه په سګری نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري دا په دې رپورټ کې درته امید ظاهر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالیو د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځانونه ورسوي. یادو
لوبډالو لومړی د لس غوره لوبډالو په قطار کې خېلو به وکړي او تر هغه وروسته د شپږ غوره لوبډالو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په نهمه نیټه د سریلانکا او نیدرلینډ لوبډالو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د یو سل اتویشت منډو په توپیر نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلینډ لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د څلور وکټو په توپیر سکاټلینډ ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلینډ لومړی توپوهنه کړې وه او د دوه سوه اتاویا منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن یو سل شپږ منډې کړې وې. نیدرلینډ لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د یو سل درویشت منډو پر مټ په درې څلوېښت اوور کې د شپږ وکټو په سوځېدو هدف پوره کړه او نړیوال جام ته یې لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سیلیز تر څنګ پنځه وکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې له اول مقام څخه تر اتم مقامه پورې پاتې شوي وي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې لپاره ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړان دی لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنگلاديش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وې چې یاد نړیوال جام ته لوړان دی رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې په پنځو سوریز نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلینډ د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې پنځو سوریز نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په پنځمه نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمد آباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په اوومه نیټه د بنگلاديش پر وړاندې وکړي. دغه راز دوی مسالې به د اکتوبر په یوولسمه له هندوستان، په څوارلسمه له انګلستان، په اتلسمه له نیوزیلند، په درویشتمه له پاکستان او د اکتوبر په دیرشمه له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوامبر په دریمه نیټه د افغانستان او نیدرلینډ سیالي ده او د همدې میاشتې په اوومه نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوامبر په لسمه نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوامبر میاشت کې په نولسمه نیټه د هند په احمد آباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمن د ایشیز لوب لړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمام شو. په دریمه ټیسټ سیالي کې استرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی او چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورم ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوب لړۍ کې پاتې شول. له هواین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوب لړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه استرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې پنځه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې استرالیا ګټلې او درېیمه انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هید انګلی لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده. انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د استرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څیر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر استرالیا شاته پاتې شول او 230 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د استرالیا لوبډل مشر پټ کامینس بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول خو دا ځل یې استرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک وډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19مه د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړښت او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي آسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې 15 لوبغاړو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال وګاټه. یا د سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشې په 15 نیټه پیل شوې وي او د آمدی میاشې په 11 نیټه بشپړې شوې. په دې لوبه کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاک، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی وو. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي لمشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغور کولو راتلونکي آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالی او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان پیل له وروستۍ سیالۍ کوو تر دویم لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریم لوبې کې د داسې لوبې تمه درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه سلوبو کې
پرې هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنم را کړی دا اول په مثبت خاطر است چې موږ افغانستان وکولای شو چې لس کال د کې بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلای نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړ. اول دې تاسو مبارکي او بیا تاسو الله رحمت وکړو افغانان ته مبارکي وایم. بیا اول میچ مخ کو ګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره موږ دغه څه نو سپل د دلاله لکه څومره چې هغه بل دی خپل کنډیشن نو سره دی خپل کنډیشن نه ګټ ګټ اخلي نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي نو د دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. په اول میچ کې خپل لوبه وکړه، په دوم میچ کې ورته څه بیټینګ شو ولیدل، په دریم میچ کې تبن د موږ لوبغاړي لیک ریلاکس وو لیک ریلاکس کوي نو کرکٹ یو د سلو بدا چې یو د لړ چې بیا کنټرول کول ډیر سخت دی نو اوورال کوم کورو یو بیسټ پرفارمنس ده نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو په سلو کې بسل نمبر واخلي باید نو تاب نه کوو.
عبد الله سید لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر انګلستان وروسته افغانستان داسې ولوبدل شو چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې ماتې ورکړي، هغه نه بغیر استرالیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې نه شو ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي په لوبلړې کې نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرن زونه کې یو وخت چې اوپنران افغانستان ته خه سٹارټ ورکړي یا خلوبې کړي نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي نو بیا د میډل آرډر تو په هون کې چې دی هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت نن هم هغه ستونزه و. د دغه ستونزه د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري؟
بالکل لکه اټیکینګ بولینګ چې موږ ته دا چې هغه په سر کې وکټي واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغه چې موږ اوپننګ بیټنګ ده چې هغوی په سر کې وخلو به تر سره کې تر څو چې موږ ښه پوزیشن ته ورسوي نو د موږ میډل آرډر بیا موږ سره سپورټ کوي نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ اننګزونه وکړي او باید وکړي نو تاسې نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي پلیئرز آؤټ آف فارم کېږي ان فارم کېږي نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي نور کوم څه نیمګړتیاوې وي موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوچز لیدلې وي انالیسټو سره ده. انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو، نور میچز لرو لکه د پاکستان سره مسابقې لرو، نورې دغسې کیمپس لرو نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو او ښه لاسته راوړنې ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت ده په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته ښه پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نورو لوبغاړو ته چانسونه ورکوو تر هغو چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې د هر چا رول به د هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور ښه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکو مینهوال نن سبا ډېر یادوي او اندېښمن دي ورته، هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خراب لوبي دي چې غل ډیره وخت په ورزنه یو سیالیو کې خپل پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول په ډیر زیات مهم دی. احمد شهیدی ته څه کول په کار دی او څه برنامه ورته لري؟
د باب فکر سره احمد شهیدی کته وګوري کر احمد شاه وګوري کر نور دغه میډل اورډر بیټسمن وګوري دی ډیر خپل پرفارمنس نه په خوا کړی دی او کله کله ما د کمنټ چې ویل چې سړی اوټ اوف فارم کیږي کله کله دی اوټ کیږي. دا د کرکټ وایي صدا نو موږ دې ته داسې نو سو ویلای چې موږ دای چینج کو یا پلیئر چینج کو. پلیئر چینج کولو کې د ما په فکر سره داسې کوم د کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو دې ته په کتو سره موږ راتلونکي کیمپو لپاره انالیسس کړی دی. د هر لوبغاړي انالیسس موږ کړی دی. انالیسټ ور سره ده, بیٹنگ کوچز ور سره دي, نور کوچز کوم چې موږ ہائی پرفارمنس سینٹر کې دي هغوی کوچز هم تیر کیمپ کې تاسو پیاد وي هغوی هلته تللي وو. نو هغه شیان د کوچ سره ڈسکشن د ہیڈ کوچ سره ڈسکشن شوی ده چې موږ په کومو برخو کې کار کوو چې بیرته دوی راشي. نو انشاءالله موږ په افغانستان کې په داخل کې ښه تصمیم ورته نیولی ده میډل آرډر بیٹسمینانو ته, لوور میډل آرډر
د میډل آرډر په د بیٹسمینانو یادونه بیا هم کوو. رحمت شاه او نجیب الله زدران د افغان لوبډلې مهم لوبغاړي بلل کېږي. که په سلسله توګه دغه لوبغاړي پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی د بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې, د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په یو ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه, نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ, کوم برنامه شته؟
بالکل موږ بیک اپ لرو خو ورلد کپ پورې موږ هم دوی سره ځو ځکه چې دوی باندې ډېر کار شوی ده او دوی ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي په خوا باندې. نو دا به ډېر ښه اقدام نه وي چې موږ دوی ته دوی انډر پریشر کړو یا دوی باندې کوم فشار واچوو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلد کپ ته. دغه چې تاسو به کتلي وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو, زمبابوې کوالیفای نه شوه, نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به
په لړۍ کې. یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو, له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساقي ته خلک ډېر په انتظار کې وو خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم و, هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن, سلیم ساقي او زیاد بر, د چا له ډیبیو نه ډېر متاثر شوی او فکر مو کوي چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
د ما فکر تاسو یو بولر پکې هیر کو بهادر مومن, نو دغه درې سره فاست بولر سي دي, دوی ډېر استعداد لري. نو ان شاء الله د موږ په کوکس دا وی چې کومې دي کې نیمګړتیا وي دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی چې تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتووالی چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بولینګ ترسره کړي. نن چې ما بولینګ ولید د عبدالرحمن ډیر کانفیډنٹ وو, ډیر په کانفیډنس سره بولینګ وکړو. دغسې کانفیډنس لیگ کانفیډنس د سلیم ساقي سره کم وو, نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومن موږ نه هېروو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم ورسره جوړ کړی ده. د اے ټیم ټورس ته اے ټیم به میچونه کوي, په داخل کې به هم کوي, په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار محمد داسې شانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی پوری ولوبېږي انشاءالله, دی به تر څو ورلد کپ پوره چمتو شي چې کھیلو کې سره کوي.
تو تاسو یادونه د وفادار مند وکړه, هغه په دې لوبلړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی, نو هیله مندي شته چې په شلو ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي.
بالکل یو بهترین بولر ده, نو دا خو د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغه یې پېټ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري چې فاینل 11 څنګه وګوري. دا دی وی کار ده چې هغه وخت کې دوی پېچ وګوري. نو د ما په اند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بولر ده, ښه پیس لري, ځوان ده. نو که کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګورئ چې دوی به ډېر ښه بولران کېدو. دا دا دغه کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن په وخت څنګه یې موږ شاینو سوې لای نو دغه ډاکټران موږ ته به تر مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډیره په رسنیو کې دا تقریبا دا موضوع نړیواله هم شو هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لري شو له شلوریزو سیالیو هم لري شو او هغه بیا هغه سي شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي دغه کیسه څنګه دا اول مو له دوړو لوګلو لري کړ
زبا یو شی کلیر کوم په ډیر رسنیو کې د من خلکو دا خبر راوښتل چې څوک خارج دی نه شي کولای هغه په ټیم کې نشي کولای دا راشي ما خبر نه وکړ ما دغه څه خبر کړی و چېرته زما یو مثال درکمه کچیرته زو وایم چې افلانکی خو بیټسمین نه ده او نه ده او بلنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کی او کچیر دا ورسره ولي کی چې دا ښه پلیر نه ده اسد الله خان ویلی یا کرکټ بورډ چارواکي ویلی چې دا ښه لوبغاړی نه ده نو دا به د میډیا د پانه هم ډېر ترتک کوي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي نو د ما هیڅ کلم دغسې نه ویلي ما صرف مثال ورکړی و ما کچیرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو نو هیڅ کله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي څوک هلته پرفارمنس وکړي موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي هغه د موږ سره په لوبو کې وي موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې د موږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ یې په کوم ځای کې دی ځای او بیا ګوري موږ دا ټول کنټراکټډ پلیران دي دو تا افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي یا کله چې موږ ضرورت څو موږ هر ځای کې لوبولای شو
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي په شلوریزو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده او په وروستي ځل کې د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو کې په اووم نمبر راغی بیا هم درې پنځوس منډې په عوامو میچ کې وکړي هغه پرفارمنس یې وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې خو بیا هم په ډومیسټیک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس خو بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړي نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وغوالته که تاسې زده وګورئ په زرغون جام کې هم هنډرډ وکړل تاسې که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو تاسې د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو خو ما مخکې وویلې چې لکه تاسې چې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي نو زه بیرته هغه خبره تاسې تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دي کې ماته پړای شي نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي تر څو ګوره د موږ مقصد دا و چې بنګلادیش نه سیریز ګټل نو هغه موږ وګټ موږ مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې ښه لوبې ترسره کړو هغه ښې لوبې به موږ هلته ترسره کوو چې موږ دلته څه پریپریشن ورته کړی موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي او لوبغاړو ډېر بیټنګ پرې کړی وي ډېر بالینګ یې پرې کړی وي
د عثمان غنی کچیری یو پلیئر له نیشنل ټیم ډراپ کیږي هغه اتوماتیک باید الف لوبډله ته راشي فکر کوم دا پالیسی به هم دغه سی وي خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانه خستل شو
زما په اند کچیرته موږ دا بایلل وای نو تاسو به ما په خیال سره ډیر زیات انتقادونه نورم کړی و دا موږ غټلای دا دومره انتقادونه نو کچیرته به خدای نه کړدا بایلل وای دا بیا به خدای خبر سهاله نو ما مکه ګورې څو ځلې ته ویل چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کنټراکټډ پلیئر دا عثمان غنی د موږ کنټراکټډ پلیئر دا هر کنټراکټډ پلیئر لکه تاسو چې دلته کارمند یاستئ نو تاسو نه ازادي رادیو هر قسم کار اخیستای شئ تاسو نه نسی اوته ویلای څنګه چې تاسو کنټراکټډ یاستئ نو زموږ سره هم ټول لوبغاړي کنټراکټډ دي اني ټایم چې څوک چیرته ضرورت شي څوک په کوم کنډیشن کې خو لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده نو موږ هم ټول په یو ځای لس اوپنران نشو اچولی یا پنځه اوپنران نشو اچولی په یوه سکواډ کې یا څلور نشو اچولی یا درې نشو اچولی نو دغه یو وجه ده
تاسو یو د پنځو اوپنرانو خبره وکړه چې دا نشو اچولی په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنګلاديش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې 15 اوپنران لري چې شهزاد محمدی، حضرت زازی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل 15 واړو اوپننګ کړي په کورنۍ سیالیو او نړیوالو سیالیو کې. نو دوی سره به څه کوئ؟
زما په اند تاسو خپل ډېر پوسټونه کړي دي، ډېر شا ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړي دي چې ځوانان ولې نه لوبوي، ځوانان ولې نه روزوي، ځوانان ته چانس ولې نه ورکوي. نو زما په اند موږ نور اوپنران په خپل ځای باندې دي. نو صدیق قتل زموږ دېس لپاره شپاړسم کسه چولای دا چې دی تر څو ټرین شي، تر څو دی خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی. نو ادے په خاطر مت ٹیم سره کړه دا چې ځوان لوګ غاړه دا چې دیا ته شوې ټیم سره دا کی هغه کوم پریشر سی وی لکه تاسو بغتلې وی اول میچ کې کوم قسم بولینګ د سلیم صافی د خوانه وشو، نو هغه صرف پریشر و، نور دا چې کوم خبر نه و د استعداد باندې موږ هیڅ شک نو نو هغه پریشر نه سوې ہینڈل کولای ځکه تر نه لیک اول اور نه خراب شو، نو بعد کې ډېر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د آزادی رادیو د لوبل میدان اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې اونې خبرونه همدل ته بشپړ شو، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.